ځواني مې کړه. خوش آمدین احمد.
سر سمی عباس مننه تاسو ستړي مشي دا سړي رډو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې له جزئیاتو خبرو چې د سولې په اړه هم شخیدلي. خو لومړی خبرونه. خوستوالو پر حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې په اختر کې اور بند وکړي. نن د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا لوبه ده او د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا بیچ ښار کې یو لستنه په ډزو وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د خوست یو شمېر ولسوالیو خلکو پروند اور بند لپاره لاریون وکړ. لاریون کونکو په جګړه کې لشکیل خو وغښتل چې د اختر په ورځو کې اور بند وکړي. د یووالي او بدلون کاروان په نوم د سیاسي حرکت مشر عبدالولي واحد زی لاریون ته وویل:
مونږ هیله لرو زات کو چې په اختر کې د اور بند وشي، هم د طالب د ملت پیغام ته غوړه کېږي، هم د امریکا د ملت پیغام ته غوړه کېږي، او هم د حکومت پیغام ته غوړه کېږي. او کچیر طالبانو امریکا ناتو او حکومت په اختر کې اور بند ونه کړلو، د خوست قومونه غلي نه پټ کېږي، هغه په قومي تړونونه کې د هغه په مقابل کې ودرېږي. څوک چې جنگ خو خلی
په خوست کې پرون لاریون کونکو د افغانستان ملي بیرغ او د سولې شعارونه لښتول. د فاریاب د کوهستان ولسوال وای چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالي حملې ته تیارې نیسي او وسلوال راغونډوي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادي راډیو ته ویل چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوال او طالبانو جلب و جذب روان دی او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي. وسلوال طالبان لګیا حشر کوي، وسلوال راټولوي. طالبانو پر ټولو پوستو حملې کړې. د وسلوالو طالبانو به شل تنه مړه شوي وي او زخمیان به وي. دیارلس تنه زموږ شهیدان دي او اووه تنه زخمیان دي. میرزا زیاته کړه کله مرکز اضافي ځواکونه ور ونه رسیږي له سخت وضعیت سره به مخامخ شي. د کوهستان ولسوال ازادي راډیو ته دا خبره هم وکړه چې شاوخوا سیمې وسلوالو طالبانو نیولي او دوی کلا بندې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د کرکټ د یو ورځني نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپل لومړی لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د استرالیا په وړاندې ده. د سیالي د برېسټول ښار د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت د مازدیګر 15 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
د شنبه په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي، زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډلې چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، هم د غرنګ په بیټینګ کې ښه وزلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل.
افغان لوبډلې تر نړیوال جام مخکې د تمریناتي لوبه پر مهال پاکستان ته ماته ورکړې وه. د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې پرون د ویسټ انډیز لوبډلې پاکستان ته په وو وکټو ماته ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام لپاره نن بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ ده. په پاکستان کې به محکمې درې افراطیان د ترهګرۍ په تور زندانی کړل. د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې پرون په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دا کسان زندان ته واستول شول. په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوی دی چې د جیش محمد د منع شوي ډلې غړي دي. دا ډله د فبروري په 14مه د هند په کشمیر کې د برید مسؤوله بلل شوې ده. په دې برید کې 24 هندي سرتیري وژل شوي وو. دې پیښې د هند او پاکستان اړیکې خورا ترنګلې کړې او په سیمه کې د یوې لویې جګړې ویره هغه مهال پیدا کړې وه. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په 2015 میلادي کال کې له شوې موافقې سره سم عمل ته دوام ورکړی دی، خو په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو او درنو اوبو ذخیرې د زیاتېدو په حال کې دي. د ایران د اټومي فعالیت په اړه د ملګرو ملتو د دې ادارې د څېړنې پایلې په څلور میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو د دې ادارې غړیو هیوادونو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې ایران له هغو محدودیتونو سره سم عمل کړی چې په نړیواله موافقه کې یادونه شوې ده. ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال له دې تړونه بهر شول. د امریکا ولسمشر وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او پر ایران بندیزونه زیات کړل. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي دي. د 52 هیوادو د مشرانو په غونډه کې چې د سعودي عربستان په مکې مکرمه کې پرون وشوه، همداراز د متحده ایالاتونو پر دې پریکړه اعتراض وشو چې د سوریې د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې دي. د جولان لوړې د 1948 کال د عربو او اسرائیل د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړې. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوری هم ونیو. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې لږ تر لږه یو لسنه وشل شول. داسې ښکاري چې د ویرجینیا بیچ په ساحلي ښار کې یو ناراضي مامور پر یوې حکومتي ودانۍ ډزې کړې دي. پولیسو پرون وویل دغه وسلوال د یو پولیس په ګډون شپږ تنه نور ټپیان کړي دي. برید کوونکی د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوی دی. د پولیسو مشر جیمز سیورویرا وویل برید کوونکی د ویرجینیا بیچ ښار د ښاروالي په ودانۍ کې له یو سره پر مامورینو ډزې وکړې. چارواکي وایي چې دا برید کوونکی له اوږدې مودې راهیسې له خپله کاره ناراضه و. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر اشرف غنی او عمران خان لیدنې کتنې ته څرنګه زمینه برابره شوه؟
د سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې دوست دا غا نقشم ده. بل خبرم دا چې موحد شورا امنیت مش په کابل کې او د وزیر داخله اندروي سره لاړه پاکستان ته، د پاکستانیانو سره تفاهم وکړه.
دغه دوه مشرانو په مکه مکرمه کې سره لیدلې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې درکوو. خوستیانو حکومت او طالبانو ته خبرداري ورکړ که په اختر کې اور بند و نه کړی
د خوست قومونه غلي نه پته کیږي، هغه په قومي تړونونه کې دی، هغه په مقابل کې ودرېږي څوک چې جنگ خو خوي.
نن په افغانستان کې د ماشومان ورځ منځل کیږي. د افغان ماشومان له حاله مو خبرو چې د جنو راپورونو لمخي جګړو د دوی پر ژوند ناوړه اغیز شیندلې او ور خراب کړی دی. د کورکلی په پروګرام کې د کورونې او د غړیو ترمن د اختلافات او مسله چړل شوی.
زمونږ د خپلوانو په مینځ کې کومه جنگ جګړه کومه خبره راځي، بس مشران دا فیصله کوي. بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي، بس بیرته سره روغ جوړ شي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان ولسمشر د پاکستان له سر اعظم سره د سولې او د دواړو هیوادو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. اشرف غنی له عمران خان سره په مکه مکرمه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د سرمشریزې تر څنګ پرون وکتل. جزئیات ته فرشته جلالزی پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس پرون په سعودي عرب کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتل دي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله غنی او خان په سعودي عرب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په څنډه کې د خبرو موقع پیدا کړ. هغوی پر دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې پر پروسه غږېدلې دي. د عمران خان له دفتره په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو لیکل شوی چې غنی او خان له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې هم ارزولې دي. د بیان پر اساس خان په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا هڅې باید د افغانانو په مشرۍ او داسې سرته ورسیږي چې په افغانستان کې د لانجې یو سیاسي حل پیدا کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر به یو بل موقع وي چې د دواړو هیوادونو سیاستوال د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پر پراختیا غور او خبرې وکړي. پاکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر دقیق نیټه نه ده اعلان شوې. د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي مرستیال نعیم الحق پرون پر ټویټر ولیکل چې د دواړو هیوادونو مشرانو تر یو ساعت ډیر وخت خبرې وکړې او د افغانستان او پاکستان مربوطو مسلو پر ټولو اړخونو صادقانه او دوستانه وغږېدل. د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د می پاتویشتمه پاکستان ته تللی و او پر اول پنډی کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. حمدالله محیب پرون په سعودي عرب کې د اشرف غنی او عمران خان د خبرو په خونه کې هم ناست وو. سعودي عرب له پاکستان سره نږدې روابط لري. آیا د غنی او عمران خان د دې ملاقات تر شا د سعودي عرب لاس دی؟ د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی د دې پوښتنې په جواب کې پرون ازادي راډیو ته وویل:
یو خدا شیدا چې د سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې دوست دا غا نخښم ده، بل خبرم دا چې دور دماغ کې مهد شورای امنیت مش په کابل کې او د وزیر داخله اندروی سره لاړه پاکستان ته، د پاکستانیانو سره تفاهم وکړه، بیا وروسته دا پیام راوستل چې عمران خان په سعودي کې تاسو سره ګوري. یعنی اشرف غنی هیئت لیږلی و چې مهد مشاور شورای امنیت او وزیر داخله و، بیا وروسته عمران خان ترون لاړه سعودي ته د سعودي د ولایت په وساطت دا دواره کتلی. اما دا کتلی بل معنا لري، د دې لپاره چې پاکستان تر امریکایانو تر فشار لاندې دی او اشرف غنی هم په دې وختو کې د امریکایانو نا امید دي په دې باره کې. یعنی اشرف غنی غواړي چې دنیا ته وښيي چې په امریکایان تاسو موږ ته چې پشت کوي، یو څوک شته چې موږ په بغیر کې ونیسي لکه پاکستان نور ګاونډیان.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان هوایی حریم لا هم د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د پروازونو لپاره تړلی دی. دار خبر پانه وای چې اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې دا مسله له عمران خان سره مطرح کړي او له هغه یې غوښتنه کړي چې د افغانستان الوتکو ته په خپل فضا کې د پرواز اجازه ورکړي.
په زرګونو خوستوالو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې لشکېل خو وغوښتل چې د کوچني اختر پښپو ورځو کې اور بند وکړي. د لاریون ویناوال وویل چې په افغانستان کې د جګړې شکل طرفونه د افغانانو غوښتنو ته درناوی لري او د سولې په مسله کې رښتینی وي، نو د ټوپکو له ماشولې ګوتې لري کړي او لشتر لژدي د کوچني اختر په دریو ورځو کې اور بند وکړي. دوی دا هم وویل که چیرته د اوربند غوښتنه ونه منل شي، نو خوستي ولسونه به د هغو خوا په مقابل کې ودرېږي چې د جګړې پر دوام او افغان وژنه ټینګار کوي. له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست زرګونو اوسیدونکو چې په لاسونو کې ملي بیرغونه او په کوچني اختر کې د اوربند غوښتلو بیلرونه ول، د خار په کوڅو او جادو کې وګرځدل او د جګړې پر ضد شعارونه ورکړل. دوی ویل د افغاني جګړې ډېرې قربانیان ماشومان، تورسری، سپینګيري او عام خلک دي او له دې زیات دوی د دې جګړې د دوام حوصله نه لري. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لاریون ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل چې په کوچني اختر کې اوربند د ټولو افغانانو ګډه هیله ده او د جګړې خیرې خوې دي د افغانانو د غوښتنې ته غاړه کېږدي.
مونږ هیله لرو غږ کوو چې په اختر کې د اوربند وشي، هم د طالب د ملت ته غږ ته غاړه کېږدي، هم د امریکا د ملت ته غږ ته غاړه کېږدي او هم د حکومت ته غږ ته غاړه کېږدي. او کچېره طالبانو، امریکا، ناتو او حکومت په اختر کې اوربند ونه کړلو، د خوست قومونه غلي نه پته کېږي، هغه په قومي تړونونه کې د هغه په مقابل کې ودرېږي.
د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد حقمل په خپلو خبرو کې ویل چې
د دې زغم نه لرو چې په افغانستان کې د جنته ته ولن ورکړل شي. موږ په ټول وخت کې لګاړو دا غوښته چې د روژو د مبارکې میاشتې په احترام دې کښېنغاړې پولې اوربند ته غاړه کېږدي او جنته د دفاعي پټې کېږدي.
د لاریون د ګډونوالو ګډ پریکړه لیک د ولایتي شورا د پخوانی مرستیال قدیم افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې راغلي چې د سولې په باب د خنیا د سرګندولو په خاطر اختر یو ښه فرصت دی چې خکیرې خواوی خپل رښتینولي او صداقت ثابت کړي.
راځي د روژې مبارکه میاشت په ختمېدو ده او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکې شپې او ورځې پرانیږدې کېدو دي، نو الهي ارشادات او نبوي حدیثو ته په باندې بشپړ ډول قربان اعلان او د رښتینې سولې د ارمنجانو ولسونو غوښتنې ته د مثبت ځواب ووایي. د خوست ټول ولسونه په جنګ کې پر کېلو غاړو یو ځل بیا غږ کوي چې تلپاتې او رښتینې سولې ته دې خپله ژمنتیا ثابته او له ماشو ګوتې پورته کړي.
یاد دې وي تیر کال هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند وشو چې د افغانانو او نړیوالو لخوا په پراخه کچه وستایل شو. د تیر کال اوربند په ملي او نړیواله کچه دا ذهنیت رامنځته کړ چې افغانان د جګړو پلوي نه دي. د تیر کال په اوربند کې زرګونه وسلوال طالبان په ولایتونو او ولسوالیو کې خپلو کلیو او کورونو ته لاړل او اختر مبارکۍ وکړې. همدارنګه په کوچني اختر کې د اوربند د ټینګېدو په ملاتړ د یو شمېر طالبانو په ګډون لوی غونډې هم جوړې شوې.
د جګړې شکیل خو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونشو خیر دی. راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختریز خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو.
نن د خبرګولې یو لسمه نیټه په افغانستان کې د ماشومانو ورځ منځل کیږي.
ما نوم خوشی ده ده کابل ام دا وطن افغانستان ده دا هزاد هر افغان ده گور سولی کورتی طولی هر بچای قهرمان ده دا ایوان بطن زلی شه کلمش پشن اسمان نون ده حق موده رهبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر.
په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وای چې د تیرو دوو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو ژوند د بیلابیلو لاملونو له امله بدتره شوی دی. له دې سره یو شمېر ماشومان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت اړوند ادارو غواړي چې د دوی ژوند ته د پاملرنه وشي او اسانتیاوې دې ورته برابرې شي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
پلازمینه کابل د افغانستان تر نورو ولایتونو د ماشومانو د پرمختګ لپاره نسبتا ښه ځای. ندا او سبحان د کابل ښار پیو وړکتون کې تر روزنې لاندې دي. دوی ته د کورنۍ له لوري ښې اسانتیاوې برابرې دي او د ماشومتوب ښې ورځې تیروي. د همدې ښار په بله څنډه کې بیا یو بل افغان ماشوم 13 کلن محمد سمی چې ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ یې پښې ملولې کړي د 13 سلنه هغو افغان ماشومانو یوه بیلګه ده چې سخت کارونه کوي. دای په ښار کې موټر ته سپرلی ټکوي. محمد سمی چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی وایي په ورځ کې له 100 تر 200 افغانۍ پیدا کوي او د خپلې کورنۍ ورځنی عاید برابروي.
سپور دادم بیا درد کوي، لاسونه مې درد کوي او پښې مې درد کوي. سپور دادم بس ستړی ستومانه کور ته لاړ شم. بیا هغې دینه مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو، مدرسې نه بیا سهار ته شي، بیا دلته راځو.
دای له حکومت او د ماشومانو د ملاتړ اړوند ادارو نه غوښتنه کوي چې د ژوند د کړاوونو په راکمولو کې ورسره مرسته وکړي. محمد سمی یوازینی افغان ماشوم نه دی چې د افغانستان روان وضعیت ترې د ماشومتوب دوران اخیستی، بلکې د ده په شان ګڼ شمېر نور ماشومان هم له دغه شان ناخوالو سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په خبره د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي. د بیلګې په توګه له وخت وړاندې په ودونو کې 40% کموالی راغلی. د دغې ادارې د یو تازه راپور له مخې بیا په دغه هیواد کې 40% ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. 6.9% له 50 کلونو کم عمره ماشومان مړه کیږي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې جګړې او اقتصادي فقر له ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ماشومتوب دوره اخیستې ده. له بده مرغه تازه راپورونه دا ښیي چې د ماشومانو تلفات ورځ بلې ته لوړېږي. افغان ماشومان په افغانستان کې د لویانو په پرتله د جګړو له امله تر ټولو زیات زیانونه ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم د پرمختګونو یادونه کوي، خو وایي چې لا هم د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي او له کورنیو غوښتنه کوي چې د ماشومانو په روزلو کې ورسره مرسته وکړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اساسي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونه پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته ملالی بشیر کتنه کوي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې ورستوي حمله او په مسکو کې د غونډې ناکامېدو ته پام کړی دی په کابل کې د جمعې په ورځ په حمله کې چې پر یو پوځي کاروان وسوه لږ تر لږه څلور مرکیان ووژل شول او اته نور ټپیان شول د دې حملې مسؤلیت طالبانو پر غاړه واخیست پیښه د جمعې په سهار پر اتو بجو او څلوېښتو دقیقو وسوه مقاله د غوڅ ملاتړ ماموریت ته ویاند وینا ته هم پام کړی دی چې وایي په دې حمله کې څلور امریکایي سرتیري هم سربیرن ټپیان سوي دي د پنجشنبې په ورځ هم په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې شپږ ملکیان وژل شول او شپږ نور ټپیان شول د هغه برید پړه داعش ډلې پر غاړه واخیسته مقاله لیکي چې خلک اوربند ته هیله من وو له دې سره چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند خبر ورکړ د طالبانو ډلې پلو اعلامیو کې دا خبر رات کړ شاغلی کرزی د مسکو غونډې پر وروستي ورځ ویل چې د افغان سیاستوالو او طالبانو خبرې ډېری مثبت وی او دوی خوشاله دي د واشنگتن پوسټ په وینا تیر کال اوربند د جګړې حل ته هلی راوځړولې خو اوس شاید دغه هلو د پوره کېدو امکان ستونزمن وي ډیفنس پوسټ خبرونه هم په کابل کې ورستیو حمله ته کتلې دي په مقاله کې راغلي کله چې امریکایي ځواکونه په کابل کې لیو ځای بل ته ځي دوی په غروالو موټرو کې وي چې په بشپړه توګه خوندې وي مقاله د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخستې چې ویلې دي د دې حمله تر شا د طالبانو لاس دی او ادعا یې کړې چې لس بهرني افسران او سرتیري یې وژلې دي ډیفنس پوسټ لیکلی چې طالبان تر حمله وروسته تل د زیان په اړه مبالغه کوي د ډیفنس پوسټ مقاله لیکي چې دا هر څه تر هغه وروسته دي چې طالب استازو په مسکو کې د افغان حکومت له مخالفو سیاستوالو سره وکتل خو دې غونډې هیڅ مهمه نتیجه نه درلوده افغان ولسمشر د روژې میاشتې په لومړیو کې په ټول هیواد کې د اوربند وړاندیز کړی و خو طالبانو دا وړاندیز رد کړ او تر اوسه په ټول هیواد کې تاوتریخوالی دوام لري
د افغانستان په اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې نور موضوعات هم لرو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو په سوریه کې د بشري حقوقو د سرنې ادارې ویلي چې د سوریه په ادلب ښار کې په ورستۍ یو میاشت کې 948 تنه په جګړه کې وژل شوي دي د ادارې ویلي چې د جګړې د شدت له امله د قربانیانو یو په درېمه برخه ملکیان دي په سوریه کې د دې څارونکو ادارې په وینا تیر میاشت په سوریه کې د جګړې د شدت له امله 2,000 کسان بې کوره شوي هم دي جزئیات فرشته جلال زئی پر راپور کې
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د ادارې په راپورټ کې چې پرون خبر شوې دی ویل شوې چې په ادلب کې د ووش په توکچنیانو په ګډون 288 ملکی وګړي په ورستۍ یو میاشت کې وژل شوی دي دا وګړي اکثر د روسیې د پوځیانو او د بشار لسد د پوځ په حملو کې وژل شوی دي د سوریه د ادلب ولایت زیات سیمه د القاعده شبکې ته په خوانی متحدي ډلې تحریر شام پلاس کړي تیر کال په سپتمبر کې موافقه شوې و چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره به پر ادلب پراخ پوځي عملیات نه کیږي په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې روسیې او د بشار لسد کونو د موافقه تر پښو لاندې کړی او روان کال د اپریل د میاشتې له پیل راهیسی په دغه ولایت کې خونړی هوایی او راکټي حمله کړې دي په ادلب کې د وضعیت په اړه پرون د روسیې د جمهور رئیس ویان دیمیتری پیسکوف ویل چې هلته اوربند ته اړتیا ده پیسکوف ویل چې وسلوال تروریستان باید په ادلب کې پر ملکي تاسیساتو حمله بندې کړي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم پرون په برلین کې خبريالان ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره به د سوریه پر وضعیت خبري کوي امریکا او ترکیه په سوریه کې د بشار لسد رژیم د یو شمېر مخالف او ډلو ملاتړ کوي خو ایران او روسیا کلک د بشار لسد رژیم تر شا ولاړ دي په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې تیر میاشت په سوریه کې د جګړې د شدت له امله 280,000 کسان بې کوره شوي دي د دې ادارې په وینا یو شمېر ادارې مجبوري شوي چې د سوریه په ځینې سیمو کې فعالیت بند کړي
ستاسو له پیغامونو
دغه خام مصطفی له هلمند نه تاسو د دې لپاره پیغام پرېږم چې د لوړ زکو وزارت باید موږ د مستادانو مشکلات ورسی د کزان مستادان چې هغه د دې ماشي اشپر در یا 5000 یا 5000 وانه په دوه باندې خپل مشکلات نه حلولای نو که چې د روډ زکو وزارت دا مشکلات د دې ماشي چاپ لوټ نو دا ډیره مهرباني زکه مخکې دې هم داسې ولایه کړي چې موږ باید د مستادان ماشات ګل خلاط را ته په ځای پاده نو ما پیغام باید تلوړو زکو وزارت پر ورسی
مشکل
جمع خان د پکتیکا ولایت دیواز خان اوسیدونکی دا په هلمند کې مسافر شپې تیروم لږه حکومت چې راغلی اوله اتلس کاله کېږي دا دیواز خان ولسوالۍ دا اوله اتلس کاله کې د حکومت تر سایه لاندې ولسوالۍ هم ده خو مګر دغه یوه شبکه هم کار نه کوي نه بیسیم نه روشن یو نه کار پکې کلینې تر اوسه خدې درولې دي نو زما د حکومت څخه دا خواهش ده چې دغه د واد خان خلک ډېر سخت تکلیف دي د دغو خلکو غم وخوري وسلام زه عبدالجبار ته زابل ولایت څخه خبر کوم زما غوښتنه دغه ده چې په خرواره زابل په ولایت کې د خرواریانو په علاقه کې مخابراتي شبکې د دې سیمې څخه کار نه کوي باید دغه فعال شي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د کرکټ په یو ورځنی نړیواله جام کې ټاکل شوی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له استرالیا سره مسابقه وکړي. د افغانستان دا لوبه د کابل په وخت په 15 بجې پیل شي. د دې لوبې کپتان په د ګلبدین نائب دی. د ګلبدین نائب په اړه نور توضیحات د اسمت ساروان پورا پور کې.
It's gone for the big one. What a shot.
ګلبدین نائب د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو مسابقو کپتان دی. نائب د 1991 میلادي کال د مارچ په 14مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی. د شیلا سای توپ وهونکی او توپ ویشتونکی دی. نائب په 55 یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې 810 منډې کړي او په 84 سیالیو کې چلور سوه دیرش منډې کړې دي. د په 83 لوړه سیالیو کې 50 او په 55 یو ورځنیو سیالیو کې نه لوبغاړي سوځولې دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې تر اوسه پورې دوه مسابقې شوې دي. لومړی لوبه د انګلستان او د جنوبی افریقا ترمنځ و چې انګلستان وګټله. پرون بیا یو لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ و چې ویسټ انډیز د وو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. او سبا د افغانستان او د استرالیا ترڅنګ د سریلانکا او نیوزیلند مسابقه ده. وبخښئ نن د افغانستان او د استرالیا مسابقه ده او بل لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ځواک لغزنی پر استولې سیمې کې لیکي ټول ولس باید د هغو خلکو په وړاندې چې اوربند نه کوي د خوست خلکو دریځ غوره کړي. د خوست خلکو د دریځ په اړه مو د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې راپور درلود چې دوی پر حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې اوربند وکړي که اوربند ونه کړ د ولس له عکس العمل سره به مخامخ شي. سنا سادات له میدان وردګ نه پر استولې سیمې کې لیکي افغان طالبان چې امریکا ته دښمن وایي روسان څنګه دوستان ورته ښکاری. جعفری لیکي اکثریت افغانان د خوست لاریون کوونکو کلک ملاتړ کوي. ژمن د غزنی له ګیلانه د اوربند مسلې ته اشاره کوي او لیکي طالبان د ولس خبره نه د پاکستان خبره مني. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي ولس نور له جنگ ستړی شوی دی. څوک چې اوربند نه کوي د ولس له جدي عکس العمل سره به مخامخ شي. اتل له زابل پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبان دا ځل ځکه په اختر کې اوربند ته حاضر نه دي چې تیر ځل اوربند کې هغه جنگیالي چې دوی خطا ایستلی وو په حقیقت پوه شول او له جنگ یې لاس واخیست. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي که چیرې اوربند وشي موږ به ډیر خوشحاله شو، خو د طالبانو مشان به هیڅ وخت اوربند ونه کړي، ځکه دوی ډیر جنگ ته لیواله دي او له جنګه لاس نه اخلي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، موږ غواړو چې په اختر کې سرتاسري اوربند وشي. عبدالرحمن پر لیژلې اس ام اس کې لیکلی دی، طالبان باید خامخا اوربند وکړي، که چیرته یې دا ځل اوربند ونه کړ د اولس له عکس العمل سره به مخامخ شي. او یو بل اورېدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلی دی چې طالبان دا ځل اوربند نه کوي. د سجر ډو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ازادیو یو شمېر پلویانو زما سره کرشه په نوم یو آنلاین کمپاین پیل کړ. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو لنډ خبرونه. د خوست د یو شمېر ولسوالیو په زرګونو کسانو پرون د اوربند لپاره لاریون وکړ. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالي حملې ته تیاری نیسي او وسلوال راغونډوي، د مرکزي حکومت د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د کرکټ د یو ورځني نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه له استرالیا سره وکړي. په پاکستان کې بې محکمې درې افراطیان د ترهګرۍ په تور زنداني کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په 2015 میلادي کال کې لښوی تړون سره سم عمل ته دوام ورکړي، خو په ټیټه کچه د غنی شویو یورانیم او درنو اوبو ذخیرې د زیاتېدو په حال کې دي. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې پرون لښ تر لژه یو لستنه یو کس چې په خپل د پولیسو په وینا ناراضي مامور وو په ډزو ووشل. په روسیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ازادیو یو شمېر پلویانو زما سره کرشه په نوم یو آنلاین کمپاین پیل کړ. دا کمپاین چې په زرګونو افغان ښځې او سړي ورسره په ټولنیزو رسنیو کې یو ځای شوي، د طالبانو سره د روغې جوړې په صورت کې د ښځو د حقونو د بیان د ازادۍ او په تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې د شویو مدني پرمختګونو پر ساتنې ټینګار کوي. په اړه د ازادي راډیو د خبريالي فرنګیز نجيب الله راپور اجمل ان وړاندې کوي.
سلګونه افغان خزی زما سره کرخپنوم لانلاین کمپاین سره یو ځای شوی څو د حق او ازادۍ او حقونو په اړه غږ پورته کړی چې چمتونه دي طالبانو سره د سولې په نوم یې له لاسه ورکړي. دا کمپاین چې د مارچ په میاشت کې یوې ژورنالیست او فعالې فراناز فروتن لخوا پیل شو، ډیر سر تر زرګونو کسانو ورسید. نو مولې وای وخت له هغه افغانان چې پریکړې کوي په دې پوښتې چې سولې د دې ملت د خزو د حقونو د ازادیو او خوخیو په قیمت نشي ترلاسه کیدی. اغلی فروتن ازادي راډیو ته وویل
موږ افغان شې باید پوسو چې سوله په څه قیمت راځي. موږ باید پوسو چې زموږ پر حقونو او ازادیو په دې سوله کې جوړجاړی کیږي. آیا موږ باید یو ځل بیا قرباني ورکړو؟
فرانس فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین نظر لومړی له خپلو دوستانو سره شریک کړه او هغوی ورته د کمپاین د لومړی ویډیو په جوړولو کې د مرستې وړاندیز وکړ. په دې ویډیو کې څو ځوانې افغان ښځې او سړي خپل سری کرښې بیانوي چې تر ډیره د بیان پر ازادۍ، برابرۍ، ولسواکۍ او تعلیم را څرخي. خپل فراناز فروتن چې ژورنالیست ده وایي د دې لپاره سره کرښه د دې قلم او د بیان ازادي ده.
خط سرخ ما قلم و ازادي بیان ما هست.
زما سره کرشه قلم او زما د بیان ازادي ده. ما له مخاطبانو وغوښتل چې د دوی سره کرشه څه ده. زیاتره ښځو د کار، د انتخاب د حق، د سولې په مذاکراتو کې د حضور او نورو مسلو په اړه له نیکه مرغه په هر سطح خبرې وکړي.
دا کمپاین چې ملاتړ یې په کابل کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر کې په داسې وخت کې پیل شوی چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي. د ښځو د حقونو فعالان اندېښنه لري چې وخت د طالبانو بیا رسیدل به د افغان ښځو هغه بریاو او ازادیو ته ګواښ پېښ کړي چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو را وروسته یې ترلاسه کړي. په ټولنیزو رسنیو کې زما د سری کرخې په نوم د کمپاین وړوکی نوښت یو ملي کمپاین باندې بدل شو او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ښځې او سړي ورسره یو ځای شول. دوی کې زیاتو د طالبانو سره د ممکنه سولې نه مخکې خپلې اندېښنې له هغو سره چې پرېکړې کوي شریکې کړي. په دې کمپاین کې تر اوسه په زرګونو فعالانو، سیاستوالو او عادي افغانانو برخه اخیستي. ځوانې هنرمندې علیې پر خپل ټویټر په پوسټ کړي ویډیو کې د دې کمپاین په ملاتړ وایي:
من یک هنرمند
زه هنرمند یم او زما سره کرخه زما هنر دی. په کمپاین کې یو شمېر افغان سړیو هم برخه اخیستي. د حکومت یو چارواکي تیمور شاران پر خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې د دې کمپاین په ملاتړ ویلي: زما سره کرخه په تیرو 13 کلونو کې د نظام د لاسته راوړنو ساتل دي، په ځانګړې توګه زما د میرمنې د حقونو او ازادیو ساتل. ان خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې کمپاین ملاتړ وکړ. نو مولي په فاریاب ولایت کې په وی وینا کې وویل چې د خزو د حقونو ساتلې سره کرخه ده. فراناز فروتن وایي په دومره پراخ کچې د عکس العمل تمنه درلوده. اوس د فراناز لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د ادارې په مالی ملاتړ دا کمپاین په وی بشپړې دندې بدل شوه. هغه ولایتونو ته سفرونه کوي او له خزو او سړیو سره د سولې په خبرو کې د هغوی د سرو کرخو په اړه خکېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د خزو دفتر اوس زما سره کرخان لاین کمپاین لپاره یو سمبالګر ګماري څو د دې هیواد د هغه ولایتونو د ویډیوګانو په چمتو کولو کې کار وکړي چې ټولنیز رسنۍ په کې ډېرې عامې نه دي. فراناز فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین په اړه تر ډېره مثبت خبرګونونه اورېدلي، خو په اړه یې ناسم پوهاوی او ځینې شکونه هم وو. یو شمېر فعالان اندېښنه لري چې په دې کمپاین کې د کابل ښځې د خپلو سرو کرخو په اړه خبرې کولی شي، خو د ولایتونو ښځې چې د کورنیو غړي په جګړو کې وژل کېږي دا ډول سری کرخې خایي ورته مهمې نه وي. مقدس احمدزی چې په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعاله ده په همدې باور ده. نو مولوی ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین خایي د لستو او خارمیشتو ښځو سری کرخې بیان کړي، خو په کلو او بانډو کې ښځې له نورو ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د سری کرخې کمپاین ډېر ښه کمپاین دی، موږ یې هرکلی کوو، ملاتړ تر کوو، خو زه باید د وړاندیز په ډول ووایم سالمه نیوکه چې په دغه کمپاین ته خو د ښار ښځې اسې ملاسرسای لري، د ښار د ښځو هغه اورېدل کېږي، د ښار ښځې خپل غږ پیونی او ډول رسوای سي. په دغه کمپاین کې که چیرته د هغو میرمنو چې په کلو کې پر ژوند کوي، له ښاره لرې زندګي کوي، د دغه ښځو غږ کې راواخیستل سي چې دوی څه غواړي، د دوی لپاره سری کرخې څه دي، نو دغه کمپاین به ډېر ګټور او ډېر مثبت تمام سي.
خو فراناز فروتن وایي هدف او تمرکز یې د افغانستان د ښځو د ژوند بهتره کول او د دوی د حقونو تبلیغول دي. طالبانو ویلي دوی د تعلیم، کار، روغتیا په شمول د اسلامي اصولو سره سم د ښځو حقونو ساتلو ته ژمن دي. که څه هم د فبروري په میاشت کې د مسکو په غونډه کې د طالبانو په یوې اعلامیې کې هغه څه غندل شوي و چې دې ډلې افغانستان کې د ښځو د حقونو په نوم اخلاقي انحراف بللې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا ازادي رادیو په خبرونه کې وړاندې د غړي اچار تفریح پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی، د ازادي رادیو درنور دین کو سلام. ایا داسې کسان مولیدلی چې پنه خبره لخپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټول سره کته کړ، څوک به جې کارونه یا به جې خبرې کوي د ټول سره ارتباط کته کوم.
لخپلوانو سره روابط پرې کول څه ستونزې راولړوي؟
خانه ورورګلوي چې دوی تر منځ هغه هم له منځه لاړل، هغه کوم مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوړای هغه هم له منځه لاړل.
او خلک څنګه کولای شي چې پلې پرې شوی اړیکې لخپلوانو سره بیرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګيري د منډکی پنځه سپینګيري راځم چې دا کته روابط خلاص کی.
خو ګوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده، زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراس پړول په منظور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې وتمثيلي ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وښې چې مریم توخی وړاندې کړی.
قدر من دوستانو، انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري، او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړي. دا چې ولې ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي، او ځینې وخت د فامیلي ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډېر تر سترګو کیږي. نوموړی زیاتوي،
څو موده مخکې په لوګر کې په یوه سیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ ډېر کم ازمکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي، او شاید په مترو خبره وه، شاید یو متر دو متر خبره وه چې دوی سره جګړه وکړل. ورونه او سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري، دغه روابط سره خراب شوي دي. هغه خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ وه هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته، هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي، نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل، او د دې تر څنګ البته د خپل کلی له نورو خلکو سره روابط هم مشلیدل، ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزي له خلکو سره کته پورته شي، له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د ښو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي، او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي. خدا کار روسته پښیمان لري. د کابل د ترخی پلو سیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي.
موږ خپل دې تر زمن وزه د قطر عبید نور سره فائدہ سو خو بیا خپل دغه می وغختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مالته ور سره کین استم کنه دوی زلک چا هغه مورته لم کوي د سی خیر د زلک شریت اصلک مشره خو دې بیا موږ کې له سوال دا مجبور سی یا وډار سی یا ملامت دا د راغه خو ما بیا مر خپل مسولیت په غاړه وخت ورغلم او دوی کور ته کور کې ورته کین استم او اوس ان شاء الله خدیره سره که مخفل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم که دوی ملامتوم خو ما په غاړه وخت ورغلم کور کې ورته کېناستم بس اوس را سره ښه دي ډېر خوشحاله یم اړیکې جوړې سوې دوی هم خوشحاله دي زه هم خوشحاله یم اړیکې جوړې سوې
ښې اړیکې په ټولنه کې د انسان د عزت او ښه شناخت سبب ګرځي همداراز ښې اړیکې له رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی ډېر کوښښ کوي له خپلوانو سره ښې اړیکې ولري نوموړی زیاتوي
تر اوسه فضل د خدای ده تر اوسه خو موږ چا سره قطع علاقه موږ نه دي کړي چا سره هر چا سره موږ صمیمي خبرې دوستي انډیوالي په صداقت سره کوو والا خو موږ شکر د موږ مشران لرو مثلا د زموږ د خپلوانو په مینس کې کومه جنگ جګړه کومه خبر راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیت سره روغ جوړ شي یار تر اوسه نه مې دي کړی نه والا ډیر خوشاله ما دقت او روابط خود سه او شی چې بیخي خنه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالي خپل سره پردې سره ټول سره او دا تشویش فضل د خدای د مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو دا زمونږ پزړه کې نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو ځخپې هم څنګه وکړو دا نشته زمونږ په او راحت زو
خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوشش وکړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو پرې کول نه دي نو موړی وای
کته روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی که د خپلوانو ترمنځ کته روابط کیږي د خوره ګناته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپینګری د منډکی 15 سپینګری راځم چې دا کته روابط خلاص کی دا سره وګواړي د د افغانستان انانات شایدي باید اوسې د جرګو په خلو باندې کېږي د پښتنو په خلو باندې کېږي دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل چې راغلی دا مشکل د پنځو دو سپینګری په مابین کې د خلاص دال سره دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل ده بدی تر جوړیږي دینه خو خلاف کارونه جوړیږي دا موږ ملک چې بدبختی لاندې کوي دا خو دی واجب بدبختی لاندې کوي دا چې یو دیونه منی بل دی بل منی که دا سره ومنله مشکل راوړ دي هیڅ مشکل دا باید جوړ شي که دا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی چې جوړ شي بدی خو د خدای خوښه نه ده کته رابطونه شي که دا وصول دا ګناه ده دا ښه کار نه ده سپینګری په خلو باید انانات سپینګری په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي ډیر اسباب دي دی لپاره لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې هغه په فرشانی اقتصادي فرشانی باندې مبتلا دي دغه یوازینی سبب هم دغه قطع د روابط کېدلی شي پیغمبر علیه السلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفات سه نو د جای جهنم دی یعنی په ډیرو کلکو الفاظو سره چې یو سړي ته یو مسلمان ته دا ویلی سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جای جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل دی خطا د روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول خپلوانو سره رابطه قطع کول یا هغو سره کینه په زړه کې ساتل دا شرحان بیخي ناروا دی
د خپلوانو سره اړیکه پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي ارواپوه استاد ضیاءالحق شمسي په اړه داسې وایي
بیلابیل ستونزې درلودلی شي اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نسي کولی دا یو مسله بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي هر یو کس چې تنها کیږي له ځان سره شخصي انتظاعي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي خپل ځان سره د ټولنې په رابطه د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي دا په خپله له یو بل زاویې زور دی رنځ دی او تکلیف دی ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګري او بیل خیخان سکوسی اعتماد ملری پټورونه کی یعنی همیشه تاسو ادارات کی څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي په دې خاطر زمونږ اړیکی کمیږي زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزه د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای مشکل ورته جوړیدلی سي او د نور سره په ژوند کې د وده پرمختګ شخصیت هویت او هر څه جوړیدلی سي
ز نوید زلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه ورم او تاسو هم اوري
خو ګوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاوي و تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو پام ورته راړو
د فرید پلار پویږي چې خور سره د اب نور زما مړی ژوندې بس ده نور دې نه راکره راضی او نه ورزم
ولی بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی ژوندې وشکوه ته خو هر ورځ دی او چانه او چا سره اړیکه پرې کوي
ولی ته نه پویږي چې چا سره خیخی کړی ده هغه چا سره چې زور سره مړی ژوندې نه لرم زما دې زدې دا کار وکړ او دې جان اغا لورې زوی ته وکړه
ګوره خزی دې خبرو پسې مه ګرځه اوس جان اغا خو دې ورور ده یو خبره و تیره شوه ولې په نا خبرو پسې ګرځې
ورور می دی زه د چا پروا نه لرم یو ور می چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم زه ورسره نه کوم ستا نو زړه
کنو رښتیا دی میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو نش په وکینو لس به ولیکو
څوک به خبر کې تا خو له ټولو سره شکولې ده لئی چا سره مړه او ژوندی نه لري
زا خدای دې همسایگان او همکاران لري هغوی خبروم
هی خدای دې انصاف درکي زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې زیان مو وشو عذر مو نه
والا زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم هغه خیښانو ته هم کم راغلو ټول میدان هغوی نیولی و او کترې او کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي
ټول ستا کارونه دي نو هی
درنو دوستانو دا وو د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بلې خپرونې ښه وخت
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کوي ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روژه قبولي او روغ لره. د خبرونې په پیل کې هغه لیکونه دراورو چې اوریدونکو را لیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف صاحب، اوریدونکو بیا ډیر لیکونه را لیږلي دي او پوښتنې کړي دي،
را وایخله چې ځواب یې ورکو.
دغه لومړی لیک پیسګل را لیږلی دی او له سلامونو وروسته یې پوښتنه کړې ده چې په کوم کار کې سړی ډېرې پیسې پیدا کولی شي.
پیسګله، سلامونو ته دې وعلیکم سلام وایم او پوښتنې دې زه هم حیران کړم.
ولې؟
ځکه چې که د پیسو کار راته معلوم وای نو اوس به داسې مفلس خوشحال نه وم چې د څو روپیو لپاره به دلته راتلم. که تا ته معلوم وي را ویښیه.
فیلسوف صاحب، ما ته هم نه دی معلوم، خو خلک وایي چې څو ورځې د حکومت ضد صاحب نظر شي او غټو غټو چارواکو ته بد رد ووایي نو ډېر زیات پیسه داره کیږي، او هغه ځکه چې چارواکي د خپلې بدنامۍ له ویرې د تا خوله په لوټونو در پټوي. همدارنګه خلک وایي چې پخوا به په پروژو کې هم ښې بې حسابه پیسې وې، خو اوس یې خوند نشته.
پیسه ګله بچیا، په ولایت، ولسوالۍ، قضا، سارنوالۍ او کمیشن کاری کې هم ښې پیسې دي، خو په دې شرط چې دغه څوکۍ لاسته درشي. او دا واوره چې دغه څوکۍ په مفته لاسته هم نه درځي.
فیلسوف صاحب، خلک وایي چې په حوزو او ناحیو کې هم ښې پریمانه پیسې کاته او پورته کیږي.
او کیږي، خو په دې شرط چې هلته کومه دنده ولري، په تیره چې د کومې برخې عامر شي. د ترافیکو مامورین هم خڅه کوي، ځانونه یې په ډېرو پیسو اخیستلو تکش نه کړه.
دغه بل لیک پیغلې تورپیکۍ رالیږلی او وایي چې 12 کلنه یم، خو قد مې د 10 کلنې دی، ځکه نو ټول خپلوان راته وایي چې شیرماسته یې. د ښوونځي د 8م ټولګي زده کوونکی یم، خو د خپل قد و قوارې له برکته د رسپشان دنده راته پیدا شوې ده. اوس څه وکړم، دندې ته ادامه ورکړم او که زده کړو ته؟
تورپیکۍ لورې، خدای دې نور هم غټه کړه، خو له عقل او پوهې سره کیسه دې جالبه ده. خو که دې ما منې نو هم دنده مه پرېږده او هم زده کړې، ځکه چې دکتورا هم ولري نو د کار پیدا کولو په وخت به له زده کړو مخکې کاري سابقه درڅخه غواړي. نو چې ته له خیره له 12م فارغېږي، 4 کاله د کار تجربه به هم لري، بیا به نو هېڅکله بېکاره نه شي. خو یو شي ته بیداره اوسه.
فیلسوف صاحب، هغه څه شی دي؟
هغه دا ده چې کله تورپیکۍ مقرره شي او تنخواه واخلي، بیا نو خوله نشي ساتلی، ځکه خوراک به کوي. او دا چې بې له هغه هم شیرماسته ده، نو په کال نیم کې به یې وزن 45 منو ته ورسیږي، او په لوی لاس به ځان د چاغښت په بلا واړوي. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک رادیو خان لونګ له ګړنګ کلي رالیږلی او وایي چې زموږ په ولایت کې ټولې حکومتي دندې او څوکۍ د څو ځانګړو کورنیو په ولکه کې دي. مثلا د ټولو ولسوالیو ولسوالان او غټ مامورین یې د ولایت د ولسوال خپلوان دي، لکه د یوې ولسوالۍ ولسوالۍ ورور دی، د بلې وراره دی، د بلې د اکا زوی، او د بلې د ترور، ماما او خسرخیلو څخه دي. یا د ټولو ولسوالیو قاضیان د ولایت د محکمې د رئیس خپلوان دي، او یا هم د معرف رئیسان د ولایت د معرف د رئیس خپلوان او اشنایان دي. رادیو خان لونګ زیاتوي چې که هم دغسې حال وي، د حکومتي خلک به مو پوستکي هم راڅخه وباسي. نور خو یې څه نه دي راپرېښي، څنګه وکړو؟
ته څه پکې وایې؟
زه به څه پکې ووایم، پوښتنه خو یې له تا څخه کړې ده.
همکارې، په خدای چې له ما هم لاره ورکه ده، زه فیلسوف یم که نه یم؟
هو یې.
خو همدا زه فیلسوف هره ورځ شپږم پاس یا نهم پاس ته ولاړ یم او کار مې ورته بند وي. بیا چې یوه ورسره دوه کړم نو راته وایي چې وبخه، ته نه پوهېږې.
خلک روژه دومره پسې واخلي چې بازار ته په یو شي پسې تللی وي او راوړی به یې بل شی وي، لکه داسې.
پوهیږم چې څه شی رانه غوښتي وو. کچالو خو هم نه وو، بادرنګ هم نه وو، پیاز هم نه وو، صابون صابون هم نه وو. هندوانه لکه چې هندوانه وه. هغه دي دوه درې ډوله هندوانې دي هلته. خدای دې وکړي چې ښه پخه هندوانه پکې پیدا کړم. وروره، هندوانې من په څو دي؟
من په سل افغانۍ شرط کارت.
دا څه وایې وروره، ګرانې نه دي؟
اوس مې هم درته ارزانه وویلې، نور یې په 110 افغانۍ خرڅوي. څومره درته وتلم؟
2 منه وتله، خو چې سمې هندوانې راکړې.
ته یې خوښه که؟ زه به یې درته وتلم.
سمه ده، تا هغه غټه هندوانه راواخله.
ستړی مشې، راغلې؟
خیر اوسې. نن ولا روژې ډېر تګه کړی، په وجود کې مې زور نه دی پاتې، بیخي مې د پښو دمه نشته.
تا هره ورځ تږې یې، دا دې لومړی ځل نه دی. کچالو دې راوړل؟
کچالو؟
هو، خو په کچالو پسې بازار ته ولاړې، ولې را دې نه وړل؟
نه، ما خو هندوانې راوړې. هر څه چورت مې چې ووهه نو را په یاد نه شو چې په کچالو پسې راغلی یم.
نو بیا دې هندوانې واخیستې؟
هو، ما ویل چې په هندوانو پسې به راغلی یم. تږی هم وم، هندوانې ته مې ډېر زړه کېده، نو ګمان مې وکړ چې په همدې پسې به راغلی یم.
خدای دې ووه، کوټه دې وچه له هندوانو ډکه کړې ده. لاړ شه په پیازه پسې راوړې دې هندوانه وي، که نه وي له دې وروسته چې روژه دې ماته کړه بیا په سودا پسې ځه.
اوس دا هم واوري.
وروره، هغه غټ غټ رومیان واچوه.
ولې؟ دا واړه رومیان نه دي؟
دي، خو زه هغه غټ غټ غواړم.
ډېر کبر مه کوه، شکر وباسه چې پیدا کېږي.
غلی شه، مخې ته دې غټ غټ یکې دي او خلکو ته په خلطو کې هغه واړه وراسته وراچوې. تا هم بیا روژه نیولې ده، آرام خوره.
ترورې، که یې نه اخلې چې بېرته یې خالي کړم. ډېر بحث نشم درسره کولی، په دې ورځې کې ټول مرچ رابار کړي دي.
چا ته یې د کومک دپاره وړمه، که نه خدای که مې خوشم درنه وړی وای.
غوټۍ لورې،
څه وایې پلاره؟
ته ورشه وګوره چې څوک دي، د غروژه ماتې ته مم نه پرېږدي.
ښه
پلاره، بیا به چا پیسې راوړي وي.
پیسې نه، رشوت. له روژه ماتې تر پیشلمي پورې را روان وي او رشوتونه راوړي.
پلاره، یو سړی دی، وایي قاضي صاحب ته ووایه چې یو ځل د باندې راووځي.
ما ویل چې رشوت یې راوړی ده، که خدای مو دې نور له دغه ارامو بېغمه کړي.
ورته ووایه چې دننه انګړ ته راشي. ښځې، ته یو پیراکی په قاب کې کېده چې روژه به یې نه وي ماته کړي، او یو ګیلاس شړومبې هم ورسره راواخله.
پلاره، که یې پیسې راوړي وي مې ترې اخله. رشوت حرام دی او بیا روژه هم ده، په ارامو روژه ماتوو.
لورې، غم مه کوه، د روژې خواړه د تنخواه په پیسو اخلم. دا پیسې د حج لپاره ټولوم، که مې خدای په نصیب کړی و چې لاړ شم له خیره.
او اوس دغه برک شیرم واوری.
واټونه بندی، لارې بندی دی، او واړه خاریان په دا روژه، په دا غرمۍ کې، او په دا سپیری غریبۍ کې حیران دی څوکی، حیران دی څوکی، او څنګه لاړ شي، او په کومه لاړ شي، او په کومه لاړ شي. واټونه بندی، لارې بندی دی، مظاهرې شوي دي. واټونه بندی، لارې بندی دی، مظاهرې شوي دي، او د واټونو منځ کې، د سړکونو منځ کې د رستاخیز خیمې ولاړې دي، د رستاخیز خیمې ولاړې دي. وای عدالت غواړو، او حکومت غواړو، او وزارت غواړو، او چلدینه کم وی، او چلدینه کم وی. قسم خیمه ډیرو، خار په خیمو ډکو، خار په خیمو ډکو، او خار نمون د خیمو خار جوړو، او خار نمون د خیمو خار جوړو. بیا یې د ټولو لاس خلاص، بیا یې د ټولو لاس خلاص،
یو خوا روژه او بل خوا د رستاخیز خیمې دي، دا به د ټولو یاد وي، دا به د ټولو یاد وي، دا به د ټولو یاد وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حسین حکمت، سپوږمۍ او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.